تریللمیز مکو تا ویلی وستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به زمکه لاندې اوبه کچه هم لوړ شي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د هم لاند خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پانه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د جرمني یوې غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د افغانستان د شلو ورسیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون په پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. په غزي کې دوربند ټینګ شوی دی او د سومالیا کابینه پرون پنځشنبه ویل په دغه هیواد کې د ورستۍ یو جاړونکو سیلونو لقبل د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی دی.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غواړی چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دي چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسنو کې برخه اخلي. شغله شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خون او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل. اگر چې مکمل وټو ټول پیسلار وپونه وو په دې برخه کې ټول کارونه هم د وپونه پاړوند نه وو. د خونې او روزنې په برخه کې ډیر مصروف او فعال وو. خو کله چې د خلکو دی دولت لورې مې ورته لید او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یادښتونه لوستل. دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندی را پیدا کړه چې دا یو ډیره ښه رشته ده، یو ډیر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډیرو جګو نمرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځلس شلو کلو مخکې قصار ته کوم. نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپون انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په گاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډیر دانه پیزانده او ډیر علاقه نور سره درلوده او دومره ما ته منفی پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یو هفته دوه هفته زه پنتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو انګلیسي ادبیات ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیات ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولی شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول. خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا دغه ده. اما ورسته بیا ز لاړه مکله فاکولټی ته او ما رجستر او نوم می رجستر ک سبتنام می وک بیا ورسته اول ورځ کې می پیا د زمو یو مرمن استاد و غوی یو درس دلو د بیا ورسته یو بل استاد راغی په مغه اول ورځ بیا د کوم څنګه ته زمو کوم کاس ناستو دای هم ډیر د سبا انرژي او باغه ولا قمند درشته ته د هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځواني وخت یادی مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو بلاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم بلاخره آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو بلاخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمن سومه او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح آټي پوشي د استاد پایس ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شوم بالاخره استاد شوم په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له مغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راایسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوی کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ سوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایست د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد پستر غلط وګوري استاد اتور استاد اتور استاد د سیبسی استاد هغه سیبسی زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان په وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دی لغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما گاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي، ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه
نظمی صاحب تاسول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولم، او دا یو بدايه ښه کار. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنی د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کې دو، د رواج کې دو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله کړه دې خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځي، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوې دولت پر تک سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش دیو ډاکټر ته ورکړل سه، مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل، چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې د جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي یا هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، ادعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زبا اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کیږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولای. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولای شي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي، د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل شي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده. یعنی بزنس پرې کولی شي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی. ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده، او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی، او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه وسی، خلک ډیر په تکلیف.
بل عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
پدې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرقي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی چې خلک چې څنګه کولای شي په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستون کې او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا موسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډېر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې وری په دریو څلورو شپږو میاستو کې وری لارډ سیا او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوانو سره کېنه یا تر څو هغوی خاص ټیستونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیا تر اوسه کې که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده ځنګړی ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې ته خو لیونی نه یې په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي په درېیم قدم کې خپل اروپوهان وده نه کوي انکشاف نه کوي اروپوهان مراجعه نه پیدا کوي هر هغه څوک ماته چې اروپوهان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي تلاش نه کوي زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو
بله عظیمي صاحب د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولای شي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثر واقع کېدای شي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي شي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته وایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیشته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده د افغانانو استلا ده او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې ځګر خون چی شته وای ځګر همیشه پوینه کی د انسانانو ځګر همیشه پوینه کی کدا ساته اروپانی او بلته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځګر پوینه کی ده ځګر همیشه پوینه کی یعنی دغه ادبیات خپل ادبات ونیم کال وخت وړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی مثلا ما ته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دری ژبې دي د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې د استعارې دا د اروپونه ډیر مهم موارد دي استعاری په اروپونه کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجین او حتی دری ژبې مراجین وایي زموږه چې کله ستا پښتو خپرونې م اروپي پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو م وایې موږ پېږو یا مثلا ما ته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغیو اخته کېږي
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
سلامات اوسئ تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم
مننه کور ودان ښه ورځ
Sida zra me urande zra me urande unvaladyam kaple janan ravand unvaladyam kaple janan ravand devasida جلال آباد زلتا شم صدقہ
ست سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے